ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو دوله ساته پر لپسې خبرونه ته هر کله د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پایته ورسیدې. زه نور یاسنوریم او دا لومړنۍ نیم ساته خبری مجله د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. نن د پنځشنبه ورځ د 1498 هجري لمریز کال سلواغي د لوی میاشتې 15 د 2013 میلادي کال د جنوري له 15 سره برابر ده. په دې خبرونه کې اوري چې په جلال آباد کې د اسف د چلډرن پر دفتر پرونی برید د ملګرو ملتونو سر منشي او یو شمېر نورو مرستندویو ادارو په کلکه وغانده. دغه راز د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم په تفصیل راپورونه او مطالب لرو. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په سر کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د ملګرو ملتونو سرمنشي په افغانستان کې د جګړې په ټولو ښکېلو خواوو غږ وکړ چې د بشري مرستو د کارکوونکو او ملکیانو د خوندیتوب لپاره د نړیوال قانون مسؤلیتونو ته غاړه کېږدي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تایید کړ چې څلور امریکایان د کابل پر کانتینینټال هوټل په وروستي برید کې وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. د امریکا د متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو وزیر د روسیې له بهرنیو چارو وزیر سره د سوریې، شمالي کوریا او اوکراین په اړه خبرې وکړې. د خبرونو تفصیل. د ملګرو ملتونو سرمنشي د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د هماهنګي دفتر او په خپله سیف د چلډرن په جلال آباد کې د ماشومانو د ملاتړ پر مسیح برید په سختو ټکو وغانده او هغې ټکان ورکوونکی وباله. د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونیو ګوتیرس ویان سټیفن دوجارچ پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مقر کې خبرلانو ته وویل چې د ملګرو ملتونو سرمنشي دغه برید په کلکه غندي او زیاته کړه چې د مرستندویو ادارو چې په افغانستان کې تر ټولو زیانمنونکو ښځو، سړو او ماشومانو ته مرستې رسوي، دفترونه او شتمني باید هیڅکله په نښه نشي. د ملګرو ملتونو سرمنشي یو ځل بیا په افغانستان کې د جګړې پر ټولو ښکېلو خواوو غږ وکړ چې د بشري مرستو د کارکوونکو او ملکیانو د خوندیتوب لپاره د نړیوال قانون مسؤلیتونو ته غاړه کېږدي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږی کوونکي دفتر هم په جلال آباد کې د ماشومانو د ملاتړ پر مسې برید وغانده او هغې ټکان ورکوونکی وباله. دغه دفتر په یوه خپره کړې خبر پاڼه کې له ټولو ښکېلو خواوو غوښتي چې د بشري حقونو نړیوالو قوانینو ته درناوی وکړي، ملکیان په نښه نه کړي او د خیریه مؤسسو د کارکوونکو ساتنه وکړي. د اسف د چلډرن د محسې د عملیاتو د چارو مشر کارلوس کارازانه هم وویل چې د دې محسې درې افغان کارکوونکي په دغه برید کې وژل شوي او څلور نور ټپیان شوي. هغه هم دغه حمله په سختو ټکو وغندله. سیف د چلډرن دغه حمله غندي. مرستندوی کارکوونکي هیڅکله باید په نښه نه شي. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوږیاڼي تېره شپه د حملې تر ختمېدو وروسته وویل
پنځه کسان چې درې د یادې ادارې کارکوونکي وو، یو ساتونکی وو او دوه نورې مامورین وو، دا شهیدان شوي. همداراز یو ملکي وګړی شهید شوی او یو ازبک امنیتي سرتېری شهید شوی دی.
د دې حملې مسؤلیت داعش منلی دی. په دې پیښ کې پنځه سره برید کوونکي وژل شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تایید کړ چې څلور امریکایان د کابل پر انټر کانتینینټال هوټل په وروستي برید کې وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. د بهرنیو چارو وزارت ویاندې هیدر ناورد د چهارشنبې په ورځ په یو خبر کړي بیان کې د وژل شوو امریکایانو کورنیو ته د درناوي په خاطر په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو په دې حمله کې چې شاوخوا دېرش تنه وژل شوي یوازې د څلورو امریکایي اتباعو وژل کېدل او دوه ټپي کېدل یې تایید کړي دي. له دې مخکې نوموړی په دغه حمله کې چې مسؤلیت یې وسلوالو طالبانو په غاړه اخیستی یوازې دومره ویلي چې امریکایانو ته پکې مرګ ژوبلا اوښتي، خو دقیق شمېرې تر اوسه نه و ښودلی. افغان چارواکو ویلي چې د وژل شوو څوارلسو بهرنیانو یولسو د کام ایر افغان هوایي خصوصي شرکت کارکوونکي وو. د یو بل خبر له مخې د هغو امریکایانو مړي پرون خپل هیواد ته انتقال شول چې د کابل په کانتینینټال هوټل په برید کې وژل شوي وو. د بهرنیو چارو د وزارت د قونسلي چارو رئیس میرویس سمدی پرون په کابل کې د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې اوکراینی چارواکو ته د دغو جسدونو د سپارلو په مهال وویل له بده مرغه دا یوه تروریستي پیښه وه چې وحشي ترګرو او د هغوی د ملاتړو له لورې رامنځته شوه. زموږ د یو شمېر هیوادوالو د شهادت تر څنګ په دې پیښ کې یو شمېر بهرنیان ووژل شول چې د دې قربانیانو کورنیو او د هغوی له هیوادونو سره ژوره خواخوږي څرګنده وو. په بهرنیانو کې تر ټولو د اوکراین اتباع ډیرو چې دوی لکه څنګه چې مخکې وویل د کام ایر د هوایي شرکت سره انکار کاوه. د دې شرکت مسؤلانو د دوشنبې په ورځ ویلي وو چې نه تنه کارکوونکي لا هم تری تم دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د روسیې له بهرنیو چارو وزیر سره د سوریې، شمالي کوریا او اوکراین په اړه خبرې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان د هیدر ناوټ وویل ریکس ټیلرسن له سرګی لاوروف سره پرون په ټلیفون وغږېده. ناوټ په یو بیان کې څرګنده کړه چې د اوکراین په اړه د بهرنیو چارو وزیر د امریکا او روسیې د ځانګړو استازو راتلونکي غونډې ته اشاره وکړه او ټینګار وکړ چې روسیه باید د منسک د تړون د پلي کېدو هڅې زیاتې کړي او د اوکراین په ختیځ کې د شخړو د زیاتېدو مخه ونیسي. په دغه سیمه کې په وروستیو کې نښتې ډېرې شوې دي. د ناوټ په وینا د سوریې په برخه کې ریکس ټیلرسن وویل چې په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په راتلونکي غونډه کې باید روسیه د سوریې ولسمشر بشار الاسد وهڅوي چې رغنده هڅې وکړي. د امریکا متحده ایالاتونو په چین او روسیه کې د شمالي کوریا پر تجارتي او مالی شبکو نوي بندیزونه لګولې دي. امریکا ویلي چې دغه شبکې د کیم جون اون د رژیم او د شمالي کوریا د اټومي پروګرام ملاتړ کوي. د امریکا خزانه وزارت پرون د بندیزونو لس خپور کړ. په دې لس کې د شمالي کوریا لس شرکتونه او بانکونه شامل دي چې اکثر یې په چین او روسیه کې فعال دي. همدارس د شمالي کوریا د کښتیو کمپنۍ او شپږ ځانګړي لوی بیړۍ شامل دي. د چین دوه تجارتي شرکتونه هم په دې لس کې شامل دي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. که دا ځین نور خبرونه به هم غواړی ولولې دي ازادي رادیو په پانه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. د خبرونه په پاتې برخه کې اوري چې د ملګرو ملتونو سرمنشي او یو شمېر نور مرستندوی ادارو په جلال آباد کې د سیف د چلډرن پر دفتر وروستی برید په سختو ټکو وغاند.
The Secretary General reiterates that all parties to the conflict in Afghanistan are obliged under international law to protect humanitarian workers.
د مرستندوی ادارې پر دفتر له دغه برید وروسته د افغانستان په مختلفو برخو کې د مرستندوی کارکونکو فعالیتونه به اغیزمن نشي.
دا څرګنده خبره ده چې پر مرستندوی مؤسساتو باندې شدیداً گزار ده او دا خامخا تاثیر لري.
په دې اړه مو د چارو دیو کار په نظر اخیستی. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې په سویس کې د اته څلوېښتمې نړیوالې اقتصادي غونډې په دوهمه ورځ اروپایي مشرانو په دې ټینګار وکړ چې اروپایان باید خپلې ستونزې په خپلو کې هوارې کړي. په ننګرهار کې د ماشومانو د ملاتړ پر ماسه له حملې وروسته په ټول افغانستان کې د خیر محسو هڅو ته اندېښنې پیدا شوې دي. پرون په جلال آباد کې د ماشومانو د ملاتړ یا سیف د چلډرن پر ماسه د برید په ترڅ کې د حمله کوونکو په ګډون لس تنه ووژل شول. دغه حمله چې د ماښام تر اووه بجو دوام وکړ، د سهار نهه بجې د دې محسې مخې ته د موټر بم له چاودنې سره پیل شوه. احمد شیبر پرې رپورټ لري.
د افغانانو لپاره د بشري او پرمختیايي مرستو همغږه کونکي ادارې یا اکبر پر یاغیانو شغ وکړ چې خیریه ټولنې په نقشه نکړي. د دې ادارې مرستیال تمیم صبري ازادي رادیو ته وویل چې دغه مؤسسې یوازې د هدف لري چې لاړو افغانانو سره کومک وکړي. زموږ لپاره د یوې خیریه مؤسسې په توګه د افغانستان عامو خلکو ته د خدماتو رسول مهم دي. زموږ مسؤلیت د دولت وظیفه ده چې په دې برخه کې باید جدي چلند وکړي. هیله من یم چې ټول شکیلې خواوې غیر دولتي مؤسسې هدفونه ګرځوي. د ماشومانو د ملاتړ اداره یا سیف د چلډرن په افغانستان کې یوه مهمه خیریه مؤسسه ده. د دې مؤسسې پر دفتر پرون په جلال آباد ښار کې برید وشو. لومړی د موټر بم حمله وشوه، بیا د ننګرهار د والي د ویاند عطا الله خوږیاڼي په وینا څلور تنه برید کوونکي مؤسسې ته ننوتل چې لږ وروسته له امنیتي ځواکونو سره په جګړه شول. خوګانی وویل چې په دې پیښه کې ټول برید کوونکي د ماشومانو د ملاتړ د مؤسسې د یو موټروان په ګډون د دې مؤسسې درې کارکوونکي، یو عادي لاروی او یو عسکر وژل شوي دي. د والي بیان زیاته کړه چې د نږدې دېرش تنه ټپیانو له ډلې اتلس تنه له درملنې وروسته خپلو کورونو ته استول شوي دي. خوګیانی پرون روس تر دې چې نشته پای ته ورسیده وویل
یا دی پیخې چې شاوخوا د لسته دوام درلود لامل هم په یاد اداره کې د بن پاتو شپږ څلوېښت کسانو خوندي او ژوندي ژغورل وو چې خوشبختانه زموږ امنیتي ځواکونو په ډېر مهارت سره خپل عملیات ترسره کړل او په ترڅ کې د دولس میرمنو په ګډون شپږ څلوېښت تنه د یادې ادارې کارکوونکي ژوندي او خوندي وژغورل شول او خپلو کورونو ته ولېږدول شول.
د حملې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یادایش منلی دی. د ماشومانو د ملاتړ ادارې د دې برید په وړاندې سمدستي عکس العمل ښکاره کړ. دغه خیریه مؤسسې په یوې اعلامیه کې ویلي دي چې په ټول افغانستان کې د موقت وخت لپاره خپل فعالیتونه ځنډولي او دفترونه یې تړلی دي. د ماشومانو د ملاتړ مؤسسه په بېلابېلو برخو کې فعالیت کوي، لکه د کوچنیانو د ساتنې، د هغوی د حقونو د خوندیتوب، روغتیا او خوړو په برخو کې همکاري کوي. د مؤسسه د کابل، ننګرهار، کندهار، فاریاب، سرپل، جوزجان، بلخ او کندوز په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې فعالیت لري. د جلال آباد د پرونی پیښې په تړاو د ملګرو ملتو د بشري چارو د همغږۍ دفتر په یوې اعلامیه کې له ټولو لوریو غوښتي دي چې د نړیوالو بشري حقونو قوانینو ته درناوی وکړي او د ملکیانو او د بشري مرستو د کارکوونکو ساتنه وکړي.
د غرض د ملګرو ملتونو سرمنشي او په خپله سیف د چلډرن هم په جلال آباد کې د ماشومانو د ملاتړ پر مسئله برید په سختو ټکو وغانده او هغې ټکان ورکوونکی وباله. د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونی ګوتیرس ویان سټیفن دوجارج پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مقر کې خبر وړاندې وویل:
The Secretary General reiterates that all parties to the conflict in Afghanistan
د ملګرو ملتونو سرمنشي یو ځل بیا په افغانستان کې د جګړې پر ټولو ښکېلو خواوو غږ کوي چې د بشري مرستو د کارکوونکو او ملکیانو د خوندیتوب لپاره د نړیوال قانون مسؤلیتونو ته غاړه کېږدي. په جلال آباد کې د ماشومانو د ملاتړ پر ادارې یاسف د چلډرن د وسلوال برید وروسته دغه ادارې په افغانستان کې په مقر ډول خپل فعالیتونه درولي دي. له دې مخکې سره صلیب هم د افغانستان په شمال کې څه موده وړاندې د مرستندوی ادارې پر کارکوونکو له حملې وروسته ورته اقدام کړی و. دغه ورځ د یکشن بې پرز د کابل په کانټینینټال هوټل په برید کې لږ تر لږه څوارلس بهرنیان چې اکثر د کام ایر خصوصي شرکت اوکراینی کارکوونکي وو وژل شول. پر بهرنیو مرستندوی ادارو حملې یا په حملو کې د بهرنیو کارکوونکو وژل کېدل به څومره په افغانستان کې د دوی پر کارونو اغیز وکړي؟ دا پوښتنه مې د مرکې په پیل کې د سیاسي چارو له کارپوه فاروق بشر څخه وکړه. ښاغلي بشر وویل:
تاسو په خپله پوهیږئ چې افغانستان د امریکې په حساب دا د جنګ یو ساحه ده یا د جنګ منطقه ده. یا په بل عبارت افغانستان په جنگی هغه کې په شمېرل کې هېوادونو کې شمېرل کېږي. دا څرګنده خبره ده چې پر فرسندوی مؤسساتو باندې شدیدن گذار دی او دا خامخا تاثیر لري. اما با باید دا شی هم ووایم چې خارجي هېوادونه په دې باندې پوهېږي چې په افغانستان کې دغسې حالت روان دی او دغه حالت مخ په زیاتېدو دی، نه په کمېدو، خصوصا د 2014 نه په دې خوا. اما سره دې هم مرستندوی هېوادونه دلته راځي او موږ سره همکاري کوي او موږ سره خصوصا په اجتماعي او صحي مؤسساتو کې همکاري کوي. هیله ده چې زر دا ډونلډ ټرمپ پر پاکستان باندې څنګه چې ویلي دي خپل فشارونه زیات کړي، دغه شان بند شي. کله بند نه شي زیات زیاتېږي.
ډاکټر صاحب، په کابل کې د کانټینټال په هوټل باندې په برید کې د کام ایر خصوصي شرکت ډېر بهرني کارکوونکي چې اکثر یې اوکراینیان وژل شول، په افغانستان کې خصوصي سکتور ته په وروستیو کې ډېر توجه زیاته شوې ده. په خصوصي سکتور کې هم کچېرې په پښو درېږي، د افغاني متخصصینو تر څنګ د غرض بهرني متخصصین هم باید راوستل شي او په افغانستان کې په مختلفو برخو کې فعال شي. د دې ترڅنګ چې په افغانستان کې بهرنۍ مرستندوی ادارې فعالیت کوي، د دې لپاره چې دغه حملې د دوی پر فعالیتونو باندې ډېر ناوړه اغیز ونه کړي، د افغانستان حکومت ته څه پکار دي چې کوم اقدامات کولای شي چې د دوی لپاره یو د امن خوندي ځای برابر کړي؟
تاسو په خپل پوهیږئ چې افغانستان یو لوی هیواد دی او افغانستان کې امنیتي قواوې دونه زیات تجربه، دونه زیات تعلیم او تربیه نه لري. دا امکان نه لري چې په ټول افغانستان کې دوی وکولای شي. اما څه چې ډېر مهم دی، باید د زموږ او ستاسو یا د افغانستان د حکومت یا د افغانستان د دولت استخباراتي مؤسساتو باندې زیات زیات کار وکړي، خصوصا خارجیان. مونږ په دغه سي برخه کې وروزي چې تر څو مونږ وکولای شو دغه ترورستان یا هر څوک چې په نامه یې بولي افغانستان راځي، دوی باید آگاهي ورته ولري. خصوصا دغه استخباراتي کړي باید افغانستان د باندې هم فعالیت وکړي چې هغوی وویني. زه داسې فکر کوم چې زموږ امنیتي قواوې باید ډېر زیات تقویه شي او دوی وکولی شي چې په دغسې حالاتو کې جدي اقدامات وکړي. تاسو وګورئ د ښار په منځ کې موټران درول کېږي، ما دې ورته ګوري ځي ما دې کتلو نه کېږي. تاسو وګورئ څونه اسایې دوی ټوله کړې او هغه ته وړې وه دا کنټینسال ته وړې وه په یو ورځ یو ساعت یو نیم ساعت کې خو نه کېږي. خامخا چې دوی د معلومات یې درلود، د هر اتاق معلومات یې درلود.
د سیاسي چارو کارپو فاروق بشارو چې په جلال آباد کې د سیف د چلډرن پر دفتر او د غراز په کابل کې د انټر کانټینټال په هوټل چې په کې شاوخوا 14 بهرنیان وژل شول، له دغو بریدونو وروسته چې په افغانستان کې به د مرستندویو بهرنیو ادارو پر کارکوونکو د بریدونو څه ډول اغیز وکړي په دې اړه نظر سره شریکو. په افغانستان کې د سهار 2 بجې او 14 دقیقې دي او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. ملالۍ بشیر ته غوږ شو.
د نړۍ مهمو ورځپاڼو په ننګرهار کې د کوچنیانو لپاره پر یوه غیر دولتي موسسه چې مرکز یې په برتانیا کې دی حملې ته کتلی دي. امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز لیکلي د ننګرهار په هغه ځای کې چې حمله وسوه 2 ښوونځي وو او د سویډن د کمیټې په کاونډ کې د کوچنیانو د ملاتړ موسسه وه. ورځپاڼې لیکلي چې د سویډن کمیټې دفتر له دغه ځایه ځکه کډه سوی چې د داسې حملو په اړه یې اندېښنه درلوده. د چهارشنبې د ورځې له حملې وروسته د کوچنیانو د ملاتړ ادارې یا سیف د چلډرن اعلان وکړ چې په افغانستان کې خپل فعالیت بندوي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په کابل کې د برتانیا د سفیر نیکولاس کی له قوله لیکلي پر کوچنیانو او د هغوی لپاره پر خیریه ادارو هر ډول حمله د بشریت پر وړاندې جرم دی. د ورځپاڼې په وینا په افغانستان کې له یوې مودې راهیسې پرله پسې حملې او تاوتریخوالی دوام لري چې له تر ټولو خونړۍ یې د کابل پر انټر کانټینینټال هوټل ډله ییزه حمله وه. په دې حمله کې 22 کسان وژل شول چې پکې 14 بهرنیان شامل وو. برتانیایي ورځپاڼې ګارډین هم د جلال آباد د حملو په اړه لیکلي په هغه ځای کې چې د سیف د چلډرن دفتر دی یو شمېر نورې موسسې هم دفترونه لري. د ګارډین ورځپاڼې په وینا په دې ځای کې د نورو غیر دولتي دفترونو او موسسو شتون دا احتمال مطرح کوي چې شاید دغو حمله کوونکو اصلي هدف په ننګرهار کې د کوچنیانو د ملاتړ اداره نه وه، خو اسلامي دولت سخت دریځ ډلې یا داعش د دې حملې مسؤلیت منلی دی. ډیلی میل ورځپاڼې هم لیکلي چې د چهارشنبې د ورځې حمله چې په جلال آباد ښار کې د کوچنیانو د ملاتړ پر دفتر وسوه په افغانستان کې د خونړیو حملو څخه یوه ده. د ورځپاڼې په وینا دې سیله 24 کلونو راهیسې په افغانستان کې فعالیت کاوه، خو اوس په دغه هیواد کې خپل دفترونه تړي. ډیلی میل په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د دفتر څرګندونې هم نقل قول کړي چې وایي پر ملکیانو او خیریه موسسو هر ډول حملې د بشري حقونو له نړیوالو قوانینو څخه سرغړونه ده او حتی د جنګي جرایمو په توګه پیژندل کېدای سي.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وحسو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قام و پا سمت و پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تک رایست.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلور بجو لآزادی رادیو.
نن په دې پروګرام کې په کابل کې د کابل پر انټر کانټینینټال هوټل او په جلال آباد کې د سیف د چلډرن پر دفتر د وروستیو بریدونو مختلف اړخونه څېړل کېږي. تاسو هم کولای شئ چې په دې پروګرام کې برخه واخلئ. وخت د سهار 2 بجې او 19 دقیقې دي. د افغانستان د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت ویلي له ایران سره د دې هیواد پوله معلومه ده او د نړیوالو معاهدو پر اساس هیڅ هیواد د بل هیواد خاورې ته د لاس غځولو حق نه لري. د دې وزارت مرستیال ننګیالي قلاتوال دا ټینګار د هغو اندېښنو په غبرګون کې کوي چې ګواکې ایران د هرات په اسلام قلعه کې سوداګریز بازارونه جوړ کړي. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د دې موضوع د څېړلو لپاره یو پلاوی هم ټاکل شوی چې نتیجې به یې روخانه شي. د موضوع تفصیل دی یوسف خانزادران پر رپورټ کې.
د هرات د اسلام قلعه په ځینو سیمو کې د ایران لخوا د سوداګریزو بازارونو د جوړولو په اړه اندېښنې د دې لامل شوې چې د څېړنو یو پلاوی د دواړو هیوادونو ترمنځ پوله له نږدې وګوري. د افغانستان د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت مرستیال وایي د دې پلاوي له څېړنو وروسته به معلومه شي چې دا بازارونه د افغانستان په خاوره کې دي که د ایران. ننګیالي قلاتوال د چهارشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې که څه هم په دې اړه ډېر جزئیات ورنه کړل، خو ټینګار یې وکړ چې د نړیوالو معاهدو له مخې هیڅ هیواد حق نه لري چې د بل هیواد خاورې ته لاس وغځوي.
یو احد دی چې په راس کې د بهرنیو چارو محترم وزارت دی، یو تخنیکي کمیسیون دی، څو ځلې دوی سیمې ته ورغلي دي، خپل نظرونه یې ورکړي دي. په دې اړه په دوه برخو کې اختلاف موجود دی. هیله مو دا ده چې دغه تخنیکي ټیمونه چې هم د افغانستان هم د ایران وکړي چې دغه کومه ستونزه چې اوس جوړه شوې ده د ژر تر ژره حل کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د هرات د قومونو او قبایلو چارو رئیس د ولایتي رئیسانو په وروستۍ غونډه کې ویلي ایران د دغه ولایت د اسلام قلعه په ښار کې بازارونه جوړ کړي دي. د هرات د والي ویان احمد فرهاد جیلانی ازادي راډیو ته ویلي دا بازارونه له 30 تر 30 کلونو د مخه د دوغارون کرښې په اوږدو کې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ صفري نقطه ده جوړ شوي دي. د ښاغلي فرهاد په وینا دا وخت افغانستان او ایران په هغو سیمو کې چې دا بازارونه پکې جوړ شوي د نظر اختلاف لري او دواړه لوري خپل حق ګڼي. د ټینګار کوي په دغه سیمه کې ایران ته د تلونکو افغانانو او کډوالو لپاره د تاسیساتو جوړولو اړتیا ده، خو افغانستان تر هغې وخته دا کار نشي کولی تر څو د دواړو هیوادونو ترمنځ پوله نه وي تثبیت شوي. خو د ایران لخوا دا لانجه کومه نوې مسله نه ده، بلکې د یو شمېر کارپوهانو په وینا یاد هیواد له دې وړاندې هم د افغانستان په کورنیو چارو کې په لاسوهنو تورن شوی دی. د سوریې او عراق په جګړو کې له افغانانو استفاده، په افغانستان کې د اوبو بندونو پر وړاندې د خنډونو جوړول، او تر دې چې د ځینو کارپوهانو په باور هغه هیواد غواړي د اسلام قلعه ځینې سیمې خپل خاورې وګڼي، د کارپوهانو په باور د دغه هیواد ښکاره لاسوهنې دي. د نړیوالو چارو کارپو ودیر صافی وایي که دا موضوع ثابته شي دا په افغانستان د ایران ښکاره تجاوز ښیي.
او دې کې شک نشته چې افغانستان ډیپلوماسي ضعیفه ده. که ضعیفه نه وای نو ایران به دومره جرأت نه وکړی چې دا کار وکړي. افغانستان باید سوابق دی، تعیین د سرحد دی په اسلام قلعه کې د ایران سره راوباسي، او مطابق د هغې باید بیا ایران نه وغوښتل شي چې د مداخلو ته نور باید دوام ورنه کړي.
ښاغلی صافی د افغانستان کمزوري ډیپلوماسۍ ته په اشاره ټینګار کوي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ پوله معلومه ده، خو که ایران د صفري نقطې څخه د استفادې هڅه کوي افغانستان باید دا موضوع د هغو اسنادو له مخې حل کړي چې لري.
او سر با خوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصمیح ازادی رادیو سر و سی او ترنو روزر دا افغانستان سیمی او نڑی لحالاتو خبر شد.
په سویس کې د 40مې نړیوالې اقتصادي غونډې په دوهمه ورځ اروپایي مشرانو په دې ټینګار وکړ چې اروپایان باید خپلې ستونزې په خپلو کې هوارې کړي. پر دې غونډې د امریکا د متحدو ایالاتونو د ولسمشر دې شوار سیوری غوړولی چې وایي امریکا تر هر څه مخکې تمه ده چې ډونالډ ترامپ سبا د دې غونډې په وروستۍ ورځ خپله وینا وکړي. احمد شیبر له نور تفصیل سره.
د سویس په داوس ښار کې نن د نړیوالې اقتصادي غونډې درېیمه ده. په دې غونډه کې تر 3000 ډیرو کسانو برخه اخیستې ده چې په دوی کې د نړۍ د اویا هیوادو مشران او د 45 نړیوالو مؤسسو استازي دي. پرون دې غونډې ته د جرمني سر اعظم انګلا مرکل وویل چې په کار ده چې اروپا تر دې وروسته د امریکا پر ځای پر ځان اتکا زیاته کړي. دا وایي په حقیقت کې اروپا د بهرنۍ تګلارې له پلوه ډېره فعاله نه ده او ډېر کله یې پر متحد ایالتونو تکیه کړې. اوس غواړي چې پر ځان تمرکز وکړي. دا مو دې نتیجې ته بیایي چې موږ دې ته اړتیا پیدا کوو چې ډېر مسؤلیت ومنو. موږ باید خپل تقدیر په خپل لاس کې واخلو. نو ګډه دفاعي تګلاره مو جوړه کړې. د کډوالو په برخه کې ګډې هڅې پکار دي، حتی که د اروپایي ټولنې دننه هم په دې برخه کې ډېر اختلافات وي. اروپایي ټولنې ته د کډوالو د تک مسله د ایټالیا سر اعظم هم یاده کړه، خو پاولو ګینتلونی وویل چې د اروپایي ټولنې لپاره په دریو سترو ستونزو کې یوه هم دا د مهاجرو موضوع ده. د راتلونکي کال په ترڅ کې موږ د اروپایي ټولنې د نقش بې ساری فرصت لرو. سخت کلونه د بریتانیا بهر کېدل و، اقتصادي بحران و، د کډوالو راتګ و، د دغو دریو عناصرو توپان سره نږدې و، او دا کلونه اوس موږ شاته پرې ایښي دي. د نړیوال اقتصادي غونډې تر څنګ تمه ده چې نن د امریکا ولسمشر له یو شمېر مشرانو سره وګوري او ډونالډ ټرمپ به سبا په دې غونډه کې وینا وکړي. د سپین مانی اقتصادي سلاکار گریک کوهان ویلی دی چې ترامپ په خپل وینا کې نړیوال وهڅوي چې په متحد ایالاتونو کې پانګونه وکړي. کوهان زیاته کړه چې ډانالډ ترامپ پر دې ټینګار وکړي چې په نړۍ کې سالمه اقتصادي سیالي رامنځته شي.
د سویس په داووس کې د څلوېښتمې نړیوالې اقتصادي غونډې په اړه مو واورېدل. په وروستیو کې د بهرنیو اسعارو په ځانګړي ډول د ډالر په وړاندې د افغانۍ ارزښت کم شوی دی. د افغانیو د ارزښت کمېدا د افغانانو او افغانستان په ګټه کې په تاوان دی.
د افغانیو چې یو ځل اولیږي بیا بېرته راغه کېږي، یو ځل اویا نه جګې شوي بېرته نه شپېته لسو ته رالی او د دې نه بیا بله ورځ جګېږي. دا زیګزاک حالت یې په تجارتي لحاظ باندې ډېر زیات خطرناک دی.
په دې اړه په بله پښتو خپرونه کې تفصیلي راپور لرو. په دې راپور کې د غراز د دې مسلې مختلف اړخونه څېړل کېږي. کوم عوامل د هېواد د پیسو ارزښت ټاکي؟ ولې ځینې هېوادونه نه غواړي چې د پیسو ارزښت یې لوړ شي؟ خو اوس په افغانستان کې 9 بجې او 6 دقیقې کېدونکې دي. یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د ملګرو ملتونو سرمنشي د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د هماهنګي دفتر او خپل سیف د چلډرن په جلال آباد کې د ماشومانو د ملاتړ پر مسی برید په سختو ټکو وغنده او هغه ټکان ورکوونکی وباله. د ننګرهار د ولي ویاند تېره شپه له حملې تر ختمېدو وروسته وویل چې 15 تنه چې درې د ادارې کارکوونکي دي، د یو ساتونکي او دوو نورو مامورانو په ګډون شهیدان شوي، یو لاروی او یو سرتېری هم شهید شوی دی. د حملې مسؤلیت داعش په غاړه اخیستی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تایید کړه چې څلور امریکایان د کابل پر انټر کانټینینټال هوټل په وروستي برید کې وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. د هغو اوکراینیانو مړي پرون خپل هیواد ته انتقال شو چې د کابل په کانټینینټال هوټل کې وژل شوي وو. د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د روسیې له بهرنیو چارو وزیر سره د سوریې، شمالي کوریا او اوکراین په اړه خبرې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندی وویل ریکس تیلرسن له سرګی لاورو سره پرون په ټلیفون وغږېده. د امریکا متحده ایالاتونو په چین او روسیه کې د شمالي کوریا په تجارتي او مالی شبکو نوي بندیزونه لګولې دي. امریکا ویلي چې دغه شبکې د کیم جونګ اون د رژیم او د شمالي کوریا د اټومي پروګرام ملاتړ کوي.
د جوان رنگونه
نن درته ته وای خوراکي
انی سال زده ما
د کاروبار پاره درته و دلته څه کار کوي؟
دلته د دادامان کوپراتیو کې چې مربا او توشي او دوت کلچې دغه شیان جوړو. یو کال شپږ میاشتې کې چې زه خپل دلته راغلی یم. البته کوپراتیو یې مخکې نه نه و.
څنګه راغلی دلته؟ علاقه دې وه چې معرفي کړې دلته سره خم راغلی؟
مهمې دلته ځکه دی لوده چې یو طریقه زم راغله.
دلته د کار د جریان په اړه راته وایي چې د زده کړې تر اوسه پورې کوم کارونه
دلته خو چې ما خپل زراعت ویلی دی، زراعت انسټیټیوټ نه فارغ شوی یم او چې دا مې کړل دلته توشي او چتني مربا کلچې او زوت دغه شیان زده کړل. سازانم د لوده اوس خپله یې جوړوو. مخکې یو څو ته نن ولیدل پس له هغې اوس خپله کار کوو.
او دا چې تا زراعت رشته هم ویلی دی که نه؟ دلته بیا عملاً راځي همغې برخه کې کار کوي. څومره ته جالبه ده، څومره چې هغه درسونه دې ویلي دلته عملي کار کوي، څومره د خوښۍ احساس کوي؟
دی د خوښۍ احساس کوم. څنګه چې انسټیټیوټ کې مې درسونه ویل، یعنی خستهکنه او دلچسپ نه و راته. اوس چې دلته عملي کار کوم ومې لیدل دی راته دلچسپ شوي دي او دوی مې خوښېږي اوس زراعت کې کار وکړم.
او دغه شیان چې جوړوئ که نه، دا مخکې چې تاسو له چار مربا دا شیان دا بیا تاسو چا سره قرارداد کوئ؟ څنګه پلوری څوک راځي تاسو خپله وړئ قبضای ته؟
یو څو وخت کې وزارت زراعت کې غوسه درلوده چې هغه نه شو هلته مفاد ونه کړه، فایده نه درلوده. هغه وخته شو اوس دلته راځي خلک لږ، خو دومره هغه نه لرو، بازار نه لرو.
علت یې څه ده نو؟ یعنی تاسو ولې بازار نه لرئ؟ بازاریابي لپاره څوک نشته چې تاسو ته بازاریابي وکړي؟ مثلا چې راشي کمبل علت هم لري؟
نه، همدغه علت ده چې یو خو دا ساحه څنګه چې تاسو ووینئ داسې، یعنی څوک دومره نه وایي ته متوجه کېږي، د بازار منځ کې نه ده. او بل بازاریابي ته څوک نه لرو، بازاریابي هم دی نه ده کړی چې بازاریابي هم کړی وي او خلک خبر شي او شی واخلي.
او د چدل تراغلی کنه زراعت ویله دا خپل رشتہ کې د کار کې څومره ژوند کې تغیر راغلی دا
خوشاله يم دې او تغیرات هم دې راغلی څنګه چې موږ دلته توشي ودوت د شایان زم کلته ننګ مولی دا وس خپل جو او يم دې طریقینه یا تو وخت هم بل چې ته استاد یو کا چې غو طریقه ماشم دلو دا او خوشاله يم
دا و د ژوند رنگونه په همدې سره د خبري مجله هم پاتې ورسېده. زنوري اس نوري له تاسو اجازه وړم خو مایکروفون خپل همکار